دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاس او مریه میرزاده هرکلی کوو. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې تاندې هلی او جمهوریت هم در خبرو. خو اول وار ورکو مریه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام کړئ د خبرونو سټکو ته. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو کاری کمیټي نن د وزیر اعظم او قومي اسمبلی د مشرې په امیدوارانو غږیږي. د پښتون تحفظ موومنټ او جنوبي وزیرستان مشرانو په سیمه کې د امنیت په اړه یو غونډه کړې او روسوای د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونه اسرایلي شامي سرحد ته بیا رسیدلي دي. تفصیل: په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو کاری ډلې نن مازیګر د وزیر اعظم، د قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر د دندو لپاره د خپلو امیدوارانو ټاکلو په اړه بحث کوي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، قومي وطن ګوند او عوامي نېشنل پارټي مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل مسلم لیگ نون به د وزیر اعظم چوکیتا، پیپلز ګوند به د سپیکر او متحده مجلس عمل به د مرستیال سپیکر دندو ته خپل کسانو دروي. تر غونډې وروسته د عوامي نشه ګوند یو مشر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته ویل اپوزیشن ګوندونه په پارلیمان کې د تحریک انصاف ګوند مقابله کوي.
مونږ ټولې پارټۍ په دې خبره متفق یو چې مونږ به مشترکه جدوجهد کوو. بیا مونږ به د دریو پوزیشنونو لپاره الیکشن کوو، هغه د وزیر اعظم لپاره الیکشن دی، بیا چې کم دی نو سپیکر لپاره دی، او بیا د ډیپټي سپیکر لپاره دی، او داسې به متفقه ټول مونږ په اسمبلی کې مقابله کوو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن له غیر حتمی نتیجو سره سم تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلی کې 1614 چوکۍ ګټلې دي او له خپلواکو نوماندانو او ځینو نورو ګوندونو سره د حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. اپوزیشن ګوندونه وایي د جولای په 15مه په ټاکنو کې درغلي شوې، خو الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تور رد کړي. د متحده مجلس عمل ګوند خوا د پیښور څانګې د ګل پورز د ټول ګوندي زی غونډې اعلان کړي. د دې ائتلاف سیاستوالانو تیر مازیګر په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د جولای په 15مه په انتخاباتو کې د پراخې درغلې تور تکرار کړ او ویل چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوو غړو د سوګند مراسمو پر مهال به د اسمبلی ودانې شاوخوا ته احتجاج کوي. د متحده مجلس عمل د پیښور څانګې مشر صابر حسین اوان ویل ټولو ګوندونو ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړي.
دا 25 تاریخ کم سلیکشن شوی دی، دا مونږ بالکل مسترد کو او دغه سلسله کې خپل احتجاج به ان شاء الله مونږ ریکارډ کو. 6 تاریخ باندې پیر پورز باندې ان شاء الله آل پارٹیز کانفرنس ته، او په دې کې مونږ مختلف جماعتونو ته دعوت ورکو، ټولو دعوتونو دعوت قبول کو. مستقبل لا عمل بکې تیارو به پاره کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګي تورونه ردوي او زیاتوي چې کنوماندان یا ګوندونه د نتیجو په اړه شک لري، نو د کمیشن عدلي جرګه ته د پلټونو درخواست ورکړي. د پښتون تحفظ غورځنګ او جنوبي وزیرستان د مسجدو مشرانو او فعالانو په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د غونډې ګډونوالو پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل دوی 13 ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د انتظامی په دفتر کې فیصله وکړه چې د دوشنبه په ورځ به د مسجدو په کلو کې د نامنو د پیښو په اړه جرګه کوي. تر غونډې وروسته د مشرانو یو پلاوی د جنوبي وزیرستان له مرستیال کمشنر نایب خان داوډ سره ولیدل او له هغه سره اندېښنې شریکې کړې. د مسجدو مشرانو زیاته کړه چې دوی تر کلونو کډوالۍ وروسته خپلو کلو ته ستانه شول، خو د دفي وژنو او حملو له کبله بیا کورونو ته پرېښودو ته اړ شوي. پرونۍ غونډه په داسې مهال شوې چې دوه اونۍ مخکې وسلوالي او 14 کلن زده کوونکي عبدالکلام د کور دننه وواژه. چارواکي وایي په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کولو هڅې کوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د پاکستان حکومت ویلي چې د ترګره د تمویل او ناقانونه پیسو د سپینولو مخنیوي ټول اقدامات کوي. د پاکستان دولتي رادیو وای پرون د ملي انتظامی کمیټه یو غونډه شوې چې مشرې د مالی چارو لنډمهاله وزیر ډاکټر شمشاد اختر کوله. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د پاکستان د ادارو ترمنځ د همغږۍ په زیاتوالي سره به د ترګره د تمویل او د پیسو منځلو مخنیوي کوي. په غونډه کې د کورونو او قانوني چارو وزیرانو ترڅنګ د پاکستان د دولتي بانک مشر، د بارنو چارو وزارت او د ترګرۍ د مخنیوي ادارې یا نیکټا چارواکو هم ګډون وکړو. د خوراکي موادو شرکت سودیسکو چارواکي وای په افغانستان کې د دریو کارکونکو وژنې سخت ټکان ورکړې دي. د سودیسکو مرکز په فرانس کې دی او په افغانستان کې 200 ډیر کارکونکو لري. د شرکت بیګا تای دکړه چې په کابل کې درې کارکونکو وژل شوی. وژل شوی کسان د هند، ملیشیا او د مکدونیو. سودیسکو په نړۍ کې د خوړلو برابرولو دویم لوی شرکت ته ویلي دي چې د خپلو کارکونکو د وژنې د پیښې په پلټونو کې له افغان حکومت سره یو ځای کار کوي. افغان چارواکو پرون خبر ورکړو چې د کابل په موسهی ولسوالۍ کې د دریو بارنیانو مړی موندلې دي. د روس د دفاع وزیر اعلان کړی دی چې د کلونو په موده کې په اول ځل د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواکونه د شام او د اسرایلو تر واک لاندې د جولان لوړو ترمنځ پولې ته رسیدلی دي او هلته له روسي او پوځي پولیسو سره یو ځای ګزمه کوي. دا پرمختګ پرون شوی دی چې د اسرایلو، شام، ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د لسیزو پخوانۍ لانجه کې د منځګړي په توګه د ماسکو د زیاتېدونکي رول ښکارندوی کوي. په تېرو میاشتو کې چې روس پلو شامي او ځواکونو له اسرایلو او اردن سره د پولو سیمو واک ترلاسه کړي، نو اسرایلو د هغو سیمو د امنیت لپاره د روس ته مداخلې او په شام کې د ایران د نفوس کمولو غوښتنه کړې. اسرایل په شام کې د ایران پراخېدونکي نفوس او پوځي حضور ته د لوی ګواښ په سترګه ګوري. او د ملګرو ملتونو یو ځانګړي استازي ویلي چې د سپتمبر په 6 نیټه د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې جنیوا ته خبرو ته ورغواړي چې د سولې بهیر بیا پیل کړي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو غریب دی چې په کې له خواوشا څلورو کلونو راهیسې د سعودي پلوي حکومت او ایران پلو حوثي یاغیانو ترمنځ کورنۍ جګړه روانه ده. په دې جګړه کې شاوخوا 10,000 کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي یې د لوږې ښکار دي. ملګري ملتونه وایي دا د نړۍ بدترین بشري ناورین دی. د ملګرو ملتونو استازي مارټین ګریفتس بیګا په نیویارک کې د امنیت شورا ته په وینا کې ویل چې دی پر دې ښه پوهی دی چې هلته هر ورځ خلک مري چې دوی ژغورلی شو. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنت صوبۍ او د موسم حال ته وکشي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی او نرخونه، یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ شل پیسې اغستل کیږي او په 144 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 138 روپۍ شل پیسې او په 138 روپۍ نوي پیسې. یو پاوند په 155 روپۍ او په 155 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ اتیا پیسې او په 230 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 230 روپۍ 30 پیسې او په 230 روپۍ 50 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 378 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی 85 پیسې غستل کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پبنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 29، بنو کې 30 او 28 او کوئټه کې به زیات نه زیات 36 او کم نه کم 38 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو د مشال اړینه واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. قدرمنو ودونکو، که چېرې سره روان غړي تر پای پاتې شي، نو نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د وزیر اعظم او د قومي اسمبلی مشرې چوکو ته خپل نماندان دروي او مظاهرې وکوي.
په کوم ورځ چې دلته وته راشته کیږي، په هغه ورځ به دلته مظاهره کیږي.
متحده مجلس عمل د دوشنبه په ورځ په پیښور کې د ټول ګوندیز غونډې رابللو اعلان کړی دی. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو ښځه د بلوچستان های کورټ مشر ته نومول شوې. وزیر زاده لومړی کال شي دی چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی بشي. د خوځو پاړه ځنګړې خبرونه اتاندې هلی هم اوري او په جمهوریت خبرونه کې د داسې یو کس پاړه هم اوري چې په ماشومتوب کې سیاسي قیدی شو.
جب بھی مجاہرہ کیا جاتا تھا مجھے تو ایک دو دن ہی رکھا جاتا تھا.
دا ټول ډیر جمهوریت او مترقی تاریخونه وو.
شنن او تفسیر هم درخورو لمشال اډیو سره. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غواګي. پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز ګوند متحده مجلس عمل پښتونخوا ملي عوامي ګوند قومي وطن پټي او عوامي نشتل ګوند اعلان کړی دی چې دوی په پارلیمان کې بعد وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او د هغه مرستيال لپاره خپل امیدواران دروي. پرو مخام تر غونډې رسو د پیپلز ګوند سیاستوال شیر رحمان خبر اعلان ته ویل ټول ګوندونو کاري کمیټه جوړه کړې ده او نن مازیګر به تر ګډ غونډې رسو خپل نوماندان اعلان کړي. د جولای په 15مه په شوب انتخاباتو کې ذات سوکۍ تریک انصاف ګوند ګټلې دي، خو یو شمیر لوی وړو ګوندونو د ټاکنو د نتیجو له منلو څخه انکار کړی دی. الیکشن کمیشن وایي د قومي او صوبایي اسمبلی ټاکنې منصفانه او شفافه وي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د زیارت پورس پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوې ټول ګوندیزي غونډه کې فیصله وکړې شو چې پاکستان تحریک انصاف ته به میدان خالی نه پرېږدي او په پارلمان کې به یې په ګډه سره مقابله کوي. د غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان وویل هم خیال ګوندونو په ټول ګوندیزي غونډه کې فیصله وکړه چې په پارلمان کې به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون، د سپیکر لپاره به د پاکستان پیپلز پارټي او د ډیپټي سپیکر لپاره به د متحد مجلس عمل امیدواران حمایت کوي.
ہم نے ایک ورکنگ کمیٹی بنا لی ہے.
دا وای منګ یو کاری ډله جوړ کړه او د جمعې په مازیګر بعد د ډلې غونډه کیږي چې دراتونکو لپاره تګلارې جوړ کړو. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره به مسلم لیگ نون، سپیکر لپاره به پاکستان پیپلز ګوند او ډیپټي سپیکر لپاره به ایم ایم ای خپل امیدواران نامزد کوي او د غونډې وروسته به بیا دغه امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټر میا افتخار حسین د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل په پارلمان کې بعد تحریک انصاف سره سخت مقابله کوي او پور امید دي چې حکومت به جوړ کړي.
مونږ د درې غټې فیصلې کوي. یو دا چې مونږ ټولې پارټۍ په دې خبره متفق یو چې مونږ به مشترکه جدوجہد کوو. بیا مونږ به د درې پوزیشنونو لپاره الیکشن کوو. هغه د وزیر اعظم لپاره الیکشن دی، بیا چې کم دی نو سپیکر لپاره دی، او بیا د ډیپټي سپیکر لپاره دی، او داسې به متفقه تور مونږ په اسمبلی کې مقابله کوو. دا امکان شته چې مونږ ته وګټو. مونږ به میدان ته ځو نو ګټلو لپاره به ځو، ځکه چې ډېر معمولي فرق دی.
په 15 جولای شوی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 114، پاکستان مسلم لیگ نون 4، پاکستان پیپلز ګوند 3، متحده مجلس عمل 2، متحده قومي مومنت پاکستان 6، پاکستان مسلم لیگ قاف 4 او 14 آزاد امیدواران کامیاب شوی دي. خود قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای چې په انتخاباتو کې په لوی پیمانه درغلي شوی ده او پر ضد به ټول ګوندونه د پارلمان دننه او بهر احتجاجي مظاهره کوي.
دا دویمه پیشي ده اور بھرپور طریقے سے ٹول پکے راغل الیکشن رد کرے دے مونگا او داغے دا پارا دا یو اتحاد جوڑ شو پکم اور رشل تو وہ تاغا ہشتی کی پاغرز بدلتا مظاہرم کی او دا سلسلہ با مخ کی بوزو زکا چی دا مونگا دا بختا یقین دے چی دا الیکشن چی دے پدی مان ڈاکا ٹولے شوی دا او دا دا قوم صحیح مینڈیٹ ندے
دا انتخابات و عروس تو دا الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان پر ٹاکنو کی دا درغلی و تورنو رد کری ہو او وینائی وا چی ٹاکن شفافی کڑی شوی دی.
قدمان اردن کو بہت ہی موضوع کی پاتی کی کہ دا متحدہ مجلس عمل دا پیخور سانگ مشران دا اگست پر شپگم پا خار کی گن گندیز غنڈا اور بلل دا دوی پرون پا یو خبر غنڈا کی دا جولائی پا 15 دا شو ٹاکنو نتیجی رد کردی دیا وی ویل چی دا صوبائی اسمبلی دا غڑو دا لوڑی مراسم پر وقت دا اسمبلی ودانے شاوخوا احتجاجی مظاہرہ ہم کوی. دا پاکستان انتخاباتی کمیشن پا ٹاکنو کی دا درغلی تورونا رد کردی دی. نور تفصیل دا غلام غوث پر رپورٹ کی.
پیخور پریس کلب کی په خبری غونډه کې د متحده مجلس عمل مشرانو د 2013 په عامو ټاکنو بیا نیوکی کړی دي او د ټاکنو اعلان شوی نتیجې رد کړی دي. د ایم ایم ای د پیخور مشر صابر حسین اوان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
دا 25 تاریخ کم سلیکشن شوی دی، دا مونږ بالکل مسترد کو او دغه سلسله کې خپل احتجاج به ان شاء الله مونږ ریکارډ کو. جمعه پورز اتوار پورز مظاهره ده، 6 تاریخ باندې پیر پورز باندې ان شاء الله آل پارٹیز کانفرنس ده او په دې کې مونږ مختلف جماعتونو ته دعوت ورکو، ټولو دعوتونو دعوت قبول کو او مستقبل لای عمل به کې تیارو به پاره کې هغه د احتجاج مزید لویولو ته پارم ده او کله چې اسمبلی اجلاسي هغه ورځ باندې اسمبلی کې راوم ده.
د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر او پخوانی سینیټر غلام علی وایي په انتخاباتو د راپورته شوی نیوکو وروسته دی د پاکستان عدالتونه او رسنۍ د لړکی منصفانه او آزاد رول ولوبوي.
اغه ملکونه ترقی کوي چرته چې دا دوه شیان آزادي، عدالت او میډیا. ول دا مخامخ عدالت کې فیصلې د انصاف کیږي چرشل ویلو کنه او ول کالته انصاف هی موږ جنگ نه بیلو. مطلب میں دار چیز عدالت ہم دا پاکستان دے اور زم پاکستان ہے دا میډیم د پاکستان د زم پاکستانې چې څه حقیقت یې غوښای
د 2013 په انتخاباتو د بیلابیلو ګوندونو لخوا راپورته کړې شوې دا تورونه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا په بیا بیا رد کړې شوې دي. د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کړی دی او په پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم یاد ګوند د صوبایي حکومتونو جوړولو هڅه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال لرته تاسو غوږی کډمنو دونکو د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال داوا کړی دا چې دغه ګوند په صوبه کې د حکومت جوړولو توان پیدا کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کوټه کې خبري غونډې ته ویل ټول ګوندونه په حکومت ورګډول غواړي. هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو پلاوی د بلوچستان نېشنل پارټي له مشر اختر مینګل سره لیدلی دي. نور تفصیل درته په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال ویل دی چې د صوبې د اعلی وزیر لپاره د دې پرنامه باندې په ګوند کې د نن هیڅ ډول اختلاف نشته او د حکومت د نورو منصوبو لپاره به نن په کوټه کې د ګوند مرکزی کمیټې و غونډه وشي. نوموړي د خبره تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. پر دې مهال د بارکان څخه ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی آزاد غړي عبدالرحمن کتران هم په بلوچستان عوامي پارټي کې د ګډون اعلان وکړی. دغه ډول تر اوسه په بلوچستان اسمبلی کې د جام کمال د ملاتړ کولو غړو شمیره و دیرسته رسیدلې ده. بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال اول چې د بلوچستان اولس د دې پر ګوند باندې چکم باور کړی دی هغه د ستاینې وړ دی. خو د دوی په مخ کې د صوبې پسماندګي، غربت لري کول، د تعلیم او سیاحت اسانتیا او برابرول ترڅنګ و خلکو ته روزګار ورکول یو مهم کار دی، ځکه چې په تیرو وختو کې د بلوچستان دولس دغه بنیادي ستونزو ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې. نوموړي په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر سردار اختر مینګل او د جمعیت العلماء اسلام د جنرل سکتر مولانا عبدالغفور ایدری سره د لیدو ذکر هم وکړی او ویل چې ټول سیاسي جماعتونه د ځان سره ساتل د بلوچستان عوامي ګوند تګلاره ده. د غړول د تحریک انصاف سره هم د ښه اړیکو په تمه یو، ځکه چې د مرکز سره د ښه تعلق پر بنیاد بلوچستان صوبه د پرمختیا په لور تګ کولی شي. بل پلو ته په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو پلاوی د نعیم الحق په مشرتابه کې د بلوچستان نېشنل پارټي د مشر سردار اختر مینګل سره لیدلی دي او غوښتنه یې کړې ده چې بلوچستان نېشنل پارټي دې په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت د جوړولو ملاتړ اعلان کړي. وروسته یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل ویلي دي چې په حکومت کې د ګوند پر ګډېدو باندې د تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټي د مشرانو مننه کوي. خو که تحریک انصاف په بلوچستان کې د لادرک کسانو راوستل او پر سی پیک باندې د عمل کولو پریکړه وکړي نو بلوچستان نېشنل ګوند به ارومرو ملاتړ اعلان کړي.
کدمر ودونکو دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسې د انتخاباتو وروستو د حکومت سازۍ په اړه مختلف رپورټونه واوریدل؟ یو مرکه هم تاسو لپاره لرو. په خیبر پښتونخوا کې د جولای په 15مه ټاکنو کې څلور د قومي اسمبلی حلقو کې د ښځو د ووټونو شمیره 10% نه کم وه، چې پکې شمالي وزستان، خیبر، باڑه، شانګلا او ډیر اسماعیل خان کولاچی او نورې سیمې شاملې دي. نو یا دلته چې کوم کاندیدان کامیاب شوي دي دغه سرکاري نوټیفیکیشن به جاری کیږي او کنه الیکشن کمیشن دغلته چې کوم نتیجې دي دا بازار اعلان کړي او کنه. د دې پښتونو ځوابونه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر د الیکشن کمیشن خیبر پښتونخوا یو ویان سویل احمد نه پښتلی دي، هغه په ځواب کې ویل
اوس پورې خو جی دا غي نوټیفیکیشن نه نشوي. دا کم چې کامیاب امیدواران دي نه دی نه دی نه شي سلورنه نیټه پوری ذکر انتخابی اخراجات او غوښغاری دي هغه وختي چې جمع کوي متعلقه ریټرنینګ افسرانو سره ذکر هغه مونږ ته ملاو شي نو د هغه وروسته به الیکشن کمیشن اف پاکستان د هغه بنیاد باندې سرکاري نتایج اعلان کړي
کم ضرورتي یا هغه نه دي پوره شوی هغه په وجه دغه سرکاري نوټیفیکیشن نه دي شوی کنه دغه سلور حلقو کې د خزینه او د وټونو چې کم شمیر راغلي د 10% نه کم هغه په وجه لدا یې ساري دي
الیکشن کمیشن اف پاکستان با اسلام آباد کی زمین سے مشر دے چیف الیکشن کمشنر سے اور سلور اگے سر بہر سبھی نے یو یو ممبر بھی پورے الیکشن کمیشن با بدی ہلکو دغشن بنور ہم چتوی تو باقی بنے دا فیصلہ کئی چرا دے کی دا کمے دن رضی اگا دوبارہ الیکشن پر کی کئی یا سکئی دا فیصلہ بالکل الیکشن کمیشن اف پاکستان کئی دا ہم دا گئی اختیار دے
2018 کال انتخاباتی ترمیم ترمخا چ کم ہلکا کے 10% نہ د زنانہ ووٹ کم پریوزی نو الیکشن کمیشن اف پاکستان آغا باندے دوبارہ ٹاکن کولی شی نو آیا د دغه ترمیم مطلب دا دے چ ہرم رو بے کوي کنا دا غو اختیار دے کنا کول غوڑیم اغه نتیجہ کولی شی
دا د الیکشن کمیشن اف پاکستان اختیار دے اغه ایکٹ مدی کے سیکنڈ سیکشن دے اغه آرٹیکل لے تاکہ کی دا لکلی دی چ الیکشن کمیشن تدا اختیار دے چې دا کول شي دا په کې شرط ضروري نه ده چې اوکي لازمي نه ده اوکي به هم شي اوکي به هم نشي کنه دې موږ دواړه خبرې کولی شو
او موږ که ذکر وکړو د شمالي وزیرستان ان 48 نو پاغه کې چې کوم نتایج راغلي دي راپورونه داسې وایي چې 9.9 تقریبا دغه د زنانه ووډ پر وته دي دغلته چې کوم کاندید د آزاد امیدوار محسن داوړ چې هغه بریا تر لاسه کړی دا د الیکشن اوډان دی هغه د تحفظات و اظهار په بیا بیا کړی دي نو آیا دغه سیزونه به هم په پام کې نیول شي کدلته د بیا انتخاباتو خبره کیږي یا فیصله کیږي
کله سرکاري نتایج د دې اوشي نتیجې مشین رغی نو رسو دا پته ولګي دغه خبره دا چې کوم داسې قسم حلقي دي نو ضروري خبره ده چې الیکشن کمیشن په پاغي باندې بالکل غور کوي
د پاکستان په ځنو رسنیو کې دغه راپورونه هم راغلي دي چې الیکشن کمیشن اف پاکستان حکم کړی دی چې په دې کې د دوباره انتخابات وشي نو دغه غلط افواګانې دي کنه
نه جی دا خو د حکم خبره نه و دوباره ګنتای خبرې وی چې کم کم ځای کې د درخواستونو خلکو ورکړو الیکشن کمیشن په هغه ځای کې د دوباره ګنتای یعنی د شماري آرډر کړی دی
او د ټاکنو یې نه دی کړی
دا خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو وایي سوهیل احمد چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کوله
کغواړی په خوندي توګه د مشال رادیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړي
هلته اخیری برخه تلاړ شي
پښتو انتخاب کړي
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولي ویډیو غانی وګوري او پروګرامونه واوري
مشال لري تاسو غوږی کډم وروډونکو د پښتون تحفظ غورزنګ او د میسودو په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د دوشنبه یعنی ګل پورس به په سیمه کې د امنیت په اړه جرګه کوي دا پریکړه پورن په ټانک کې د جنوبي وزیرستان د کمشنر مرستیال په دفتر کې شوې ده چې پکې د یو زده کوونکی عبدالکلام د ورجنې ترڅنګ د میسودو په کلو کې د نامنې پر نورو پیښو هم خبرې وشوي وسلوال عبدالکلام د جولای په 28 د کور دننه وژلې بو تر پرونی غونډې روسو مشرانو د غو د غورزنګ غړو د جنوبي وزیرستان له مرستیال کمشنر سره ولیدل او برسخې د مسلې د هواري غوښتنه هم وکړه نور تفصيل درته سلام مسعود په دې رپورت کې وړاندې کوي
پرون د شپږم په ورځ د ډیپټی کمشنر سویلی وزیرستان ټانک په کمپاونډ کې د پښتین ژغورنه غورځنګ د ډېر اسماعیل خان او ټانک یونټونو په بلنه د مسعود قبیلې د ځنې مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو غونډه وشوه د دغه غونډې مقصد غرض څه و په غونډه کې موجود یو ملک ویایي
دا د پی ټی ایم ولا ورسره هغه دردولی خلک چې دغه نوجوان بچون شہیدون شوی وی آدی ڈی خان روغلی وی ٹانگ تے اطلاع کڑی وا مشرون تا کی موجود وی اگ تے خبر تیرا کلا چھ می سر ادا سے جوتائی شوائی دے ادا سے ظلم شوائی دے پ نور نور علاقے ک شہ دغا سے پدخ کے سمبندے زلمی نہ شوی دی مسجد پ خور رکھے آدی سومبار رستا ای ٹولا مسجد دو اور کال کڑی دو چھ دے دریم رستا ٹول مسجد اگا کا مشار دے کا کشار دے چھ دے پولیٹیکل ای و کا چارے تا زون رو ورا صاحب کا دغا کی می واقعے جوڑے شویل یا رتلین کی واقعے کی می واقعے جوڑی جی دے اگ دے تدارک تے پورا مطلب لے عمل سر تعین کو
دے پشتین جغورن غورزنگ سر تعلق لارون کا زوان شاہ فیصل غزی خبر ہم وار وے
دغه مقصد دا چې کیم په مسجد په علاقې کې کیم ظلم جوړای کیږي حکومت طرفه علاقې سره روغ وګیا د مکین وکیا شک توي اونور کیم وکی شوې دي او کیم ظلمینه کیږي دغه مشټول کوم د پیغام ورکوي چې په دوار پرز باندې په 6 تاریخ په پی کمپاون شه دی پیرا کوم لوی جرګو کې دین کوي
یو عالم الدین مولانا عبد الله دغه خبره په دارنګ مخشه بیاي
دغه جرګې مقصد دغه و چې میرو مسجد کوم سره جمع شي د میش په وزیرستان شه چې کیم بد امنی دو امن نشتا دای پدا حوالا سرا وا دغه کیسا د عبد الکلام چ یو بچای وو د خندان زای وو شو بخیل ایریا نرګوسا شه دا واقعیا انتخابات نه څورې ز مخش په ششو یو مرکړای وو د میش خلک چ وزیرستان ته لوټ شو دا په خپل مرضی بوند نه شه لوټ دا د میش پاک آرمی د میش پولیټیکل انتظامیه د دغه په وینو بنده وزیرستان ته لوټ شو چې په وزیرستان شه امن دای نن په وزیرستان شه زی پځی په ټول وزیر استان شنا جی پوزی ٹارگٹ کلنگ کیجی نو میجو دغه د انتظامیانه هو د خپل پاک آرمی نه هو د اپیل کوي چې دغه 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 نوټس وخلی
د نه پژندلو وسلوالو پټو پکونو وشتلی و جلی طالب علم عبد الکلام پلار خاندان خان د خپل قبیله مشرون ملکون او تیمان تا سرنګ جغور کوي وار وای زنه
یمو درې ماشې ده او توستا اپیل دا یمو شای عبد الکلام بولا یمو دغه یو یای و نن یمو مردای جبل اری دی توس می او ماسید پلا ټینګا وکستای
په غونډه شامل د مشرانو یو ډله د ورسته بیا د مرستیال کمشنر نائب دین داوړ سره ولی دل او غای په دغه لړکشه د خپل تشویش نه خبر کا او دای هم ور وشول چې په دغه بارښه باندې درې مسعود بلا غونډه د دریم پورز په دغه کمپاوند شه کیږي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
خزی د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزی پداندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پختنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
مشال اړتیا تاسو غوږی قدر منوریدونکو د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو خزه د بلوچستان های کورټ مشري دندې ته نومول شوې ده جسټس سیده طاهره صفدر د بلوچستان های کورټ الور پوری جج ده او د جولای په درویشتمه د پاکستان چیف جسټس میثاق ابن سار دندې ته نومول ده په بلوچستان کې شمیر شنونکو فعالانو او سیاستوالانو د طاهره صفدر د نومولو هرکلی کړی دی خو وایي چې هغه باید د چیف جسټس په توګه کارته پرې خودل هم شي نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو دا جولای په درویشتمه د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د بلوچستان لوړ پوری قاضیه یا جج سیده طاهره صفدر د هغه صوبی های کورټ چیف جسټس په توګه نومول ده طاهره صفدر د وکیلانو د کورنۍ د او هغه په 1972 کال کې د سیول جج په حیث کار شروع کړی وو په کوټه کې خبریال شهزاده ذوالفقار د نوموړي د کار په اړه مشال اړتیا ویل
دا خپل چې د کورنۍ دا چې د دوی پلار حنفی صاحب یو ډیر مطلب ډیر شریف سړی ډیر پون سړی اور د بلوچستان په قدیم خلک کې دی چې د بلوچستان خدمت کړی دی او د دوی ګرد کورنۍ چې دی دغه د لیګل پروفیشن سره تعلق لري د دوی ورونه چې دی هغه دغه دی د خپل چې دی هسبند چې دی هغه صفدر چې دی هغه صفدر حسین هغه خپل چې دی هغه وکیلو بیا سیشن جج پات سویو
جسټس طاهری له هوا د بهر هم د وکالت زکړی کړی دی نو موري په هغه درې کسیزه ځانګړي بنچ کې هم شامل و چې د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه اوریدنې کوله. په کوټه کې مدني فعال جلیل حیدر وای د جسټس طاهری د کار او جدوجہد لوی تاریخ دی.
دا یو ډیر ښه اقدام دی. موږ دا هم غواړو چې په سپریم کورټ کې یوې ښځې ته هم ترقی نه ده ورکړل شوې، باید هلته هم داسې ګام واخیستل شي. د بلوچستان ولس صنفی توپیر نه کوي او یوازې کار ته ګوري.
جلیلی حیدر زیاته کړه هیله لري نوی چیف جسټس به د انصاف تقاضی په پام کې نیسي او د صوبې بې وزله خلکو ته به انصاف ورکوي. بلخوا له بلوچستان صوبې څخه د قومي اسمبلی پخوانی غړي نسیمی حفیظ پانیزی مشال لري ته ویل دا یو غټه خبره ده چې ښځه به د صوبې های کورټ چیف جسټس وي، خو باید دوی کار ته هم پریښودل شي.
مثال یو زنانه چې راځي خاص کر له پښتون بلوچ صوبې څخه، نو دا خو موږ ډېر ښه ګڼو چې یو ښځه دنیا حیثیت پیدا کړي په دا پسمانده صوبه کې، نو دا زموږ لپاره ډېر لوی اعزاز خبره ده. نو که دوی دا وغواړي دا زنانه مخ ته پرېږدي، انشاءالله زنانه به مخامخ هلته وکړي.
جسټس طاهره صفدر په 1902 کال کې لومړی ښځه چې په بلوچستان کې یې د سیول جج په توګه کار شروع کړ. طاهره صفدر به د روان کال سپتمبر میاشت په لومړۍ نیټه د بلوچستان چیف جسټس په توګه سوګند پورته کوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غواګي کډر مرو دونکو بخښوي د ماسپخین یوونی وبجا ملي امیرزاده هم په سټوډیو کې راسه موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډي زور.
پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو کاری کمیټه نن مازیګر د وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر د دندې لپاره د خپل امیدوارانو ټاکلو په اړه بحث کوي. پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نوم پیپلز ګوند متحده مجلس سمت وکیل فاملی عوامي پارټي او د نشان نورو ګوندونو مشرانو تر غونډې وروسته خبر اعلان کړ. مسلم لیگ نوم به د وزیر اعظم سوکېته، پیپلز ګوند به د سپیکر او متحده مجلس سمت به د مرستیال سپیکر دندو ته خپل کسان دروي. د متحده مجلس سمت ګوند د پیښور څنګه د ګل پورز د ګوندې سهوندې اعلان کړی دی. د اختلاف سیاستوالانو پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د جولای په انتخاباتو کې د درغلي تور تکرار کړ. ویل چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوو غړو سوګند مراسمو په وخت د اسمبلی ودانۍ شاوخوا ته احتجاج کوي. د پښتون تحفظ غورځنګ او د جنوبي وزیرستان مسجد او مشرانو او فعالانو په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د غونډې ګډونوالو پر مخام مشال ویډیو ته د پرون پټان کې د جنوبي وزیرستان انتظامی په دفتر کې فیصله وکړه چې د ګل پورز په د مسجد په کلو کې د نامنیو د پیښو په اړه جرګه کوي. د پاکستان حکومت ویلي د ترګرې د تمویل او ناقانونه پیسو سپینولو مخنیوي ټول اقدامات کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای پرون د ملي انتظامی کمیټه یوه غونډه وشوه چې مشري د مالی چارو لنډمهاله وزیر ډاکټر شمشاد اختر کوله. د روسیې دفاع وزیر اعلان کړی چې د کډونو په موته کې په لومړي ځل د ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواکونه د شام او د اسرائیلو تر واک لاندې د جولان لوړو ترمنځ پولې ته رسېدلي دي او هلته له روسیې پوځي پولیسو سره یو ځای ګزم کوي.
ملیح میرزاده وچې د خبرونو لړنیزه تاسو ته وړاندې کړو. قدمونو ودونکو لژمن سره سم اوس درته په دې نمای کې دوه ونیزي خبرونه در خبرو. نو راځي چې لومړی تاندې هری خبرونه ته غوښ شو. په نن خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د خزو د مسلو په اړه جوړ شوی حکومتي کمیشن او د دې په کار په اړه تاسو اوري. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونی فرخنده سره جوړوي.
پوتان دی اله خبرونه کې مزه فرخنده اسد هر کله کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د خوځو د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس اف وومن کوارډینیټر آمنا دورانی سره خبرې کوو.
هم چې موږ کو هغه یو روتين یا روزمره چې د حکومت کارونه دا غي باندې یو تنقیدی نگاه اچول یا غوې ته مشاورت ورکول.
په پېښور کې د خزو د لاسي توکو د خرڅولو د یو دکان جلکی وومن کرافټس په اړه هم تفصیل درکو.
او چې کله دا پروډکټ سل د خرڅ شي اند دې منافع به یو خودي خزو ته ډایرکټلی زی او بل چې کم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې.
امنا دورانی د پېښور اوسیدونکو دا هغه په پولیټیکل ساينس کې شپاره سم کړی دی او اوس د خزو په اړه د صوبایي کمیشن یا کمیشن آن سټیټس اف وومن کوارډینیټر دا. امنا اوس په یو فیلوشپ سنگاپور ته هم تللې و. د خزو په اړه په صوبایي کمیشن کې د خپل کار په اړه امنا دورانی وایي
کمیشن چې دی هغه خیبر پختونخوا کې د یو اداره ده، د حکومتي اداره ده
چې د صوبایي اسمبلی یو ډول تحت جوړ شوی ده په 2009 کې، او د دې کار د ښځو په حق له د حکومت څنګه هم کارونه دي، که هغه اسکیمونه دي یا قوانین دي او که پروګرامونه دي یا که څه پروجیکټونه دي، هغې کې دا خیال وساتي حکومت کمیشن په دې نظر باندې دا ټول کارونه ګوري چې د هغې کې د ښځو یا زموږ زنانو د صوبې چې کوم زنانه دي د هغې رایټس چې کوم دي هغه پروټیکټ شي یا د هغې ته موقع ملاو شي چې هغې مخکې را شي او خپل کردار یو ډېر اکټیو شهري په توګه پلی کولی شي. دې کې دا ده چې څه هم چې موږ کوو هغه یو روټین یا روزمره چې د حکومت کارونه دي هغې باندې یو تنقیدي نگاه اچول یا هغوی ته مشاورت ورکول چې دا دغه شان پکار دي دغه شان پکار دي سودک چې زموږ چې کوم کدي وي هغه زیات نه زیات خپل مثبت کردار ادا کړي موجود دي.
دا رقم ایشن چې د اخوزو د مسلو په اړه حکومت ته مشورې ورکوي، په دې ورستیو کې په دې اړه یو پالیسی جوړ کړه چې څنګه اخوزو په مختلفو مسلو کې قانوني مرستې ترلاسه کوي.
پالیسی فریم ورک چې د اتلسم ترمیم نه پس صوبایي حکومت یو دا هم د اخوزو چې کوم ویلفیر دی د اخوزو چې کوم فیګړې کارونه دي کاغه پالیسی او قانون سازي اگر د اسلام ترمیم نه پس صوبایي حکومتونو ته راغلی ده. د کمیشن پر لړ کې صوبایي حکومت چې کوم د ښځو لپاره ډپارټمنټ دی چې ورته سوشل ویلفیر سماجی بهبود اداره او د ښځو د ترقی لپاره اداره ورته وي، هغه دغه یو فیسیلیټیشن کړی یو پالیسی فریم ورک جوړولو لپاره. ولی چې د کمیشن خپل کار داسې نه چې موږ ډایرکټ قانون سازی کې نه راځو، موږ حکومت ته صرف مشاورت ورکو یو تخنیکی معاونت ورکو. نو په دې حکله دا پالیسی فریم ورک جوړ شوی دی او د دې مقصد دا دی چې معاشرتي شي سیاسي ټول کې چې د ښځو کردار مثبت کردار په لپاره یا د داسې هلې ځلې وکړي حکومت چې د هغې خپل چې کوم کردار دی هغه دې په مؤثر طریقې سره لیکي. نو دې کې مهمه خبرې دا دي چې ثقافتي معاشرتي هغه هیلتھ دی او که د ایجوکیشن دی او که د ښځو کردار په میډیا کې دی یا که د سیاسي میدان کې دی او یا د ښځو قانوني امپاورمنټ چې ورته وایي یا خود مختاري ورته چې وایي دا غي کې د ښځو چې کوم کردار دی هغه یو خدا چې اول خدا چې پروټیکټ شي سي هلي د دې اوشي چې د هغه کردار از ا ایکو سټیزن دی پروموټ شي. نو دې د پاره موږ ډیفرنت تجاویز ورکړي دا پالیسی فریم ورک د ټولو مهنت نه پس کمیشن یو قسم لا جوړ کړی او اوس چې دغه نه پس د پالیسی د لاندې چې څنګه هم د موږ تجاویزات دي دغه اونرشپ په واغست کې شي د حکومت طرف نه او بیا غي باندې چې کم کم کې کنسازي پکار دی یا انتظامی اقدامات پکار دي یا بل څه قسمه جوډیشل اقدامات پکار دي نو هغه باغست کېږي.
دا چې دغه کمیشن به یوې عامې ښځې ته څه فایده رسیږي او یوه ښځه چې په کور او یا د کار په ځای کې څه مشکلات لري، دا کمیشن د دغه ښځې د مسلو لپاره څه کار کوي په ځواب کې امینه وایي.
هغه داسې ده جی چې البته زموږ کمیشن په صوبایي سطح باندې هم فوکس د زنانو لپاره دی او خیبر پختونخوا کې خو چونکې یو داسې ایمرجنسیانو او د کانفلیکټ نه ځپلې یو داسې علاقه ده سیمه ده چې دې کې د ښځو چې کوم حالات دي هغه نور زیات یو قسم ده بدتر به وایو. نو هغه کې زموږ کوم فوکس دا دی چې البته موږ ایز ا کمیشن خو کار کوو خو موږ د فیلډ لیول باندې یا چې کوم ګراس روټ لیول باندې یا چې کوم خپل زنانه دي هغه یو قسم نه ډایرکټ نه کیسر کوو. زموږ چې کوم اغون فوکس دی هغه دا دی چې داسې قانون سازی وشي یا هغه قوانین چې مخکې نه موجوده دي د هغې دغه شان امپلیمنټیشن وشي چې کم زنانه په کور کې موجود دي یا کم زنانه په یو دفتر کې یا خدای مکړه د هراسمنټ شکار دي یا چې فیکشنو کې کار کوي یا دغه مینیمم ویجز دومره نه دي چې یا د ویج ډیفرنس دی دغه چې کم تنخواه دی هغه د نارینه چې کم دغه ورکر کولیګ دی دغه سره برابر نه دي. نو موږ دغه شان اقدامات او سفارشات حکومت له ورکو چې هغه په پالیسی سطح باندې یا تھرو لیجیسلیشن دی ټیک شي.
نو دغه شان او یو نو البته زمون کار زیات تر د پالیسی ساز خلکو سره دی یا میډیا سره دی یا هغه خلک چې اسمبلیانو کې ناست دي زمون چې کوم عوامي نمائندي دي دغه سره زمون براه راست کار دی خو هغه ښځې یا هغه جنسیا یا هغه زنانه چې په کور کې ناست دي دغه دپاره هم موږ داسې کوشش کوو چې مثال په طور ماس میډیا په تھرو یا د ریډیو په تھرو یا د ټی وی په تھرو یا اخبارونو په تھرو لوکل زمونږ چې کوم مقامي ژبې دي هغه کې موږ داسې اویرنس مټیریل یا مواد چایا کو چې هغه ته پته لګي چې د هغه د تحفظ لپاره حکومت څه کوي لګیا ده یا هغه کمی ادارې دي چې د هغه ته تحفظ رسول شي دنه علاوه موږ داسې یو قسم داسې د مامخ خبر او کړه چې میډیا کمپین سرچ کمپین چلو یا سکولونو کالجونو کې خپل چې کم پارټنرز دي چې په کم آن دی ګراوند کار کوي هغه سره دغه شان سیمینارونو انعقاد کوو چې هغه زیات تر فوکس دغه چې کم شعور دی بیدار کولو لپاره هغه باندې کار کوو یا اویرنس ریزینګ باندې کار کوو
امینا درانی د پاکستان نه یوازینی هغه جنۍ ده چې په سنگاپور کې د یو فیلوشپ لپاره منتخب شوه او هلته د 1200 نورو ملکونو نه د راغلي هلکانو او نجونو سره د یو ښه مشروالۍ روزنه ترلاسه کړه. په دې اړه امینا وایي
دا فیلوشپ چې دا د مقصد دا د ایشیا فاونډیشن فیلوشپ ده او د دې مقصد دی چې خپل فیلډ کې چې کم زنانه دي یا چې کوم دغه شان ایون میل او فیمیل دواړه دي په مختلف ایشیا د ایشیا کانټیننټ بر اعظم ایشیا چې کوم مختلف ملکونه دي هغه کې خپل خپل فیلډ کې چې کوم یو قسم د ایکسل کول والا ینګ جنکه ولکان دي دا هغه ته د مزید د هغه د پروفیشنل ډیولپمنت مواقع ورکول لپاره د فیلوشپ د ایشیا فاونډیشن طرف نه یا شروع کړی د امریکای حکومت او هغه کې یو قسم یو خو خبره ده چې موږ د هغه مقصد دا ده چې سنگاپور تر لکه چې دی اوس موږ په پالیسی باندې د ماچو کې کار د خو سره ریلیټډ پالیسیان جوړول لپاره او د هغه سره ریلیټډ قوانین جوړول لپاره دی دی دا سنگاپور کې د دې چې کوم مشر دی لی کوان یو دغه په نوم باندې یو یونیورسيټي یو سکول دی لی کوان یو سکول اف پبلک پالیسی نو البته موږ دا خو د لشو چې پالیسی څنګه جوړیږي او ایتیکل گورننس څنګه کیږي او موږ خپل گورننس څنګه حقول شو په دا چې کوم د بری اعظم ایشیا دا څنګه د ایکسل کې یا څنګه دا امپروو کې دی دغه ما سره 12 نور کسانو د بل کمبودیا او ویتنام د ساوث کوریا نه افغانستان نه یو د پاکستان د اول د سیفلو یما چې هغه سره شوه یما او ما د ورډ از اون خبره ده بیا په کې د انډیا نه نیپال نه د سی ما سره جن کې اول کانو او د دې مقصد دا چې دا ګروپ چې دی دا از ا ګروپ دا شان سکل بي ته ورکړ شي دی از ا فیوچر لیډرز خپل خپل فیلډ کې ایمرجی خپل د ملک چې کوم د ترکه سره وابسته چې کوم پرابلم دی هغه ریزالو کړو
دا چې ځوانان هلکان او جنکۍ څنګه د داسې فیلوشپس وظیفو او نورو مواقعونو ګټه پورته کولی شي او څنګه ځان د دغه نه خبر کړي امینا وای
د سیډیل فورم دی د پاکستان چې هغه ډیر یو قسم دا پرابلم کې ګیر یا د مسلو ډیفرنٹ مسلو سره مخامخ یو استعمال د دې کې چې کوم بیرونی دنیا د دې چې کوم سیویلایز ورلد دی اسپیشلی چې کوم د ویسټرن کنټریز یا وی کې یورپین کنټریز هم دی هم کوم د جاپان هم دی هغه د غشن دې زیات موقع فراهم کوي د دې خلکو د لپاره چې هغه دې خپل خپل صلاحیتونو کې اضافه کوي مخکې د راشي خپل صلاحیتونو کې اضافه کوي او بیا واپس خپل ملک ته دې کنټریبیوټ کوي لیکن مسله دا چې زه خو به د تاسو خبره وکم چې د مونږ جنکو او الګ ایون الګانو ته هغه فورم نه دی ملاو هغه ته پته نشته چې څنګه مونږ به مواقعونه فائدہ وا نو زه خو به دا وایم چې مونږ خپل اند باندې یا زه خپل خبره وکم نو چې مونږ زه یو بلاګ شروع کوم لګیم چې هغه کې د ټول اپورچونټیز چې کوم دي کوم چې د بهر ملکونو حکومتونه ورته لګیا دي چې هغه د کده اعلی تعلیم لپاره یو کده تربیت لپاره یو کابل انټرنیټ لپاره چې هغه یو ځای ته راشي
دې دای پاره امپورټنت خبره دا هم ده چې زمونږ کوم ځوان کول دي هغه د ټکنالوژي سره ځان آشنا نو د ټکنالوژي سره ځان ډېر ځات خبر دي بل چې اوس خو د انفورمیشن ټکنالوژي دوی د څومره چې اپورچونټي د دغه شان مواقع راځي او د ډېر تاسو ته رائټ فورم پته تاسو ته رائټ ویب سټ او رائټ خلک او رائټ کنیکشن تاسو سره یې او د تاسو مثال په توګه پروفیشنل فورم یو سولوشن او دا ډیر د سیمه واکې دي په ډیر ډول چې انسان هغه خپل څه ویل لپاره خپل خلکو د وسند فائدې لپاره
اوس هم راځو د موضوع ته په پیښور کې د با خبره جینکو یا اویر ګلس په نوم یوې نا دولتي ادارې لخوا د هغه خوځو د لاسي توکو د خرڅولو لپاره یو دکان جلکی وومن کرافټس پرانستل شوې ده چې مارکیټ ته لاسرسي نه لري. د دغه ادارې مشره ګلالۍ اسماعیل وای د دې مقصد دا دی چې د هغه خوځو د لاسو جوړې شوې جامې په بازار کې خرڅ کړي چې دکانونو او یا نورو لویو مارکیټونو ته د خپلو جوړو شوو جامو وړلو وس نه لري.
مونږ په پیښور کې د جلکی وومنز کرافټ په نوم باندې یو ګام پورته کو او د دې مقصد دا دی چې کومې ښځې ناسي دي بکورونو کې کار کوي هغه دا شند پروډکټس جوړ کړي چې کوم د اربن مارکیټ کې خرڅېدل شي او چې کله دا پروډکټس د خرڅ شي اندې منافع به یو خودي خصوصا ډایرکټلی زی او بل چې کوم دی د جنکو د تعلیم په انیشیټیوز باندې ولګي کې
د اویر ګلس ادارې غړي وایي د دغه دکان ګټه به د جنکو په تعلیم مصرفوي. بل خوا ښځې کارکوونکي وایي دا یو ښه ګام دی. د نوښار د دستکارۍ د یو مرکز مشره سیما بابر په دې اړه وایي
د دې ګوتې مینې شي او د ټول شپ ټول د دې نظر لاړ شي او دا سي غي کارونه کوي او غي بالکل اونې پونې دام به ورکول او شکر دې دا لاره راته ملو شو د دې انیشیټیو واغشتو نو ما سامان ما خو لا روړې نه دي او ماشالله هغه خرڅې ته شروع شو او ما خو ځان سره غارتیزن هم راوستې دي چې دا غي ایکسپو ير ویزیټ مو شي هغه چې دې وګوري هغه کی جذبه راشي چې نه زموږ د کار مارکیټ شته او هغه هغه سو ډیماند شته.
ګلالۍ اسماعیل وای باید خزی پردی ځان پوه کړی چې د خپل لاسو جوړ شوو سیزن لبا په مارکیټ کې څنګه ځای پیدا کوي او دغه با څنګه خرڅوي.
زمونږ د معاشره کې دا مارکیټ چې کوم نه د سړو مارکیټ دی نه د دکان د سړی خرصول سړی کوي اخلي سړی پکې نه د خوځو لکه خزی ځان یا اکثر محفوظ نه ګڼي چې په مارکیټ کې کې نه اصل شي. زمونږ مقصد دا دی د کاروبار شروع کولو چې دا اصل کې مونږ کم خزی په کور کې نه اصل دي هغه ته یو پلیټ فارم ورکو چې هغه خپل سامان دلته راړلی شي او هغه خپل سامان دلته نه خرڅ کړلی شي او منافع هم اکی خوځو ته ملاو شي.
جلکی وومن کرافټس خزی دکانداران لري او پکې د مختلفو سیمو د خوځو د کشیدو او په لاسو جوړ شوی نور سامانونه خرڅی کی. دا واده دی اونې تاندې هلې خبرونه چې تاسو واوریده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خوده پامان.
قدرمن اوریدونکو لژمن سره سم وز درته دوه مونیز خبرونه جمهوریت در خبرو. قدرمن اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټو د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو د پیل پاړه واوریدل. دا زلمو په جمهوریت خبرونه کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ په وخت کې د دې تنظیمونو کردار او فعالیتونه څېړل دي. په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې دننه د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه ډول مبارزه وکړه. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو د جمهوریت لپاره څه وکړل؟ په هغه مارشل لا کې لدې تنظیمونو سره څه وشول؟ ایم آر ډی څه شی وو؟ د پښتنو بلوچستان او پنجابیانو او نور تنظیمونو د جمهوریت لپاره څه قرباني ورکړې؟ د پوځي واکمنۍ پر مهال په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې څنګه ځپل کېدې؟ دا نورې پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو او عیني شاهدانو سره څېړلې دي. تاسو ته خره غلاست وایو. مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په کوم ډول د کالجونو او یونیورسيټیوز د کونکو سیاسي فعالیتونه پیل کړل او بیا یې د جمهوریت لپاره څه ډول اتحادونه او تنظیمونه جوړ کړل. نن مو په خبرونه کې د بیلابیلو تنظیمونو د هغه وخت له فعالینو سره خبرې کړې دي او د ضیاء الحق د واکمنۍ او د دې رژیم پر ضد مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه درته معلومات راغونډ کړي دي. تاسو ته معلومه ده چې جنرال ضیاء الحق په 1979 زیږیز کال کې منتخب جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني کړ او بیا یې په 1990 زیږیز کال کې په دار وځړاوه. په 1991 زیږیز کال کې د پاکستان بیلابیلو ګوندونو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD پیل کړ. په دې تحریک کې سیاسي ګوندونو او د زده کوونکو سیاسي تنظیمونو برخه واخیسته، مظاهرې وکړې، زندانونو ته ولاړل، ځینې په ډزو کې ووژل شول او ځینې په دار وځړول شول. فراز واهله په برتانیا کې د نړیوال او بشري قانون پوه دی. د ده پلار د MRD یو فعال غړی و. دوی چې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې کولې نو د ده پلار به دی له ځان سره بیوه. فراز واهله وایي د 4 کلونو په عمر کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک د لاریون مشري کړې وه. د دې وجه دی په دې ډول بیانوي.
میرے والد جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے علاقے کے پریزیڈنٹ تھے.
په وخت کې زما پلار د خپلې سیمې د پیپل پارٹی مشر و. کله چې د MRD د مظاهرو اعلان وشو نو هغه مشري کړې وه او زه ډېر وړو کې هم زه لزان سره بوتلم. هغه د تحریک او د لاریون مشري ماته لرا کول سره پیغام ورکول غوښتل چې د پاکستان د راتلونکو نسلونو لپاره جمهوریت او د قانون سرلوړی خده مارشلا خنه ده. نو دا وجوه چې زه به له ځانه سره بیولم. ما به د پیپلز ګوند جنډا یا بیرغ په لاس کې نیولې او د مظاهرې په سر کې بوم. سو ځلې دا وشول چې حکومت پر مونږ اوخ کې بیون کې ګیس وپاش په لختو او کوتکونه وهلو او گرفتارولو به هم زه به هم گرفتار کړم.
فراز واهله خای هغه وخت تر ټولو کم عمره کس و چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال پولیس ونیوه. دی وایي یو یا دوه ورځې به یې د پولیسو په قید کې تیرولې.
چې کله
به یې زه گرفتارولم نو یو دوه ورځې به یې بندولم. بیا به چې کوم لوړ پوړی افسر راغی نو زه به یې پرېښودم. خو پرېښودم به یې هم داسې چې له حوالات به یې وویستم او د تاڼې په انګړ کې به یې خوشې کړم. زه 4 کلن وم چې تحریک کې وم. زه په هم هغه تحریک کې لوی شوم ځکه چې هغه غورځنګ خو شاوخوا 1 لسیزه روان و.
د واهله په خبره پلار یې هیڅکله ورته ونه ویل چې پر هغه په زندان کې څه ډول تشدد کېده. خو دی وایي د پوهیږي چې له سیاسي بندیانو سره څه کېدل.
د MRD تحریک چې څومره مشران ول هغه به په بیلابیلو زندانونو کې وو، په یوازې خونو یا کېدې تنهایی کې به ول. زما پلار په خپله هیڅکله ماته نه ویل چې څه ډول تشدد ورباندې کېده. زه ډېر وړوکی وم او هغه نه غوښتل چې دا خبرې راته وکړي. خو له تاریخه ټول خبر دي چې د تحریک په مشرانو څومره ظالمانه تشدد به کېده. په دې تحریک کې یو شمېر کسان شهیدان هم شول.
اوردونکو دا خو د فراز واهله د ماشومتوب یادونه او خاطرې وچ تاسې واورېدې. د ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو غړي او مشران هم دې ته ورته خبرې کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي ضیاء الحق ته معلومه وه چې د ده د امیریت او واکمنۍ تر ټولو لوی مخالفان ځوانان دي، نو ځکه یې د زده کوونکو پر ټولو ټولنو او اتحادونو بندیز ولګاوه.
هغه ته پته وه چې د هغه دیکتاتوري چې د هغې امریت چې د هغې ټول لوی مخالف ځوانان دي، لهذا هغه د منظمو یونینونو د مخ د منځ وړلو لپاره لکه څنګه چې مزدوران یونینونه بند کړو، دغه چې د طالب علم یونینونه بند کړو، هغه خو صافیان یونینونه بند کړي او چا به چې یونین یا جوړولو خلک په یوځای کېدل نو هغه په کوړو وهل، هغوی ته به جیلونه ورکول، هغوی شکنجه کول، تاسو کول. به
افراسیاب خټک وایي دی د کالج له زمانې سیاسي فعال و او بیا څو ځلې زندان ته ولاړ. دی وایي په بند کې ډېره زده کړه وکړه.
په 1988 کې چې ایوب خان خلاف کوم پاڅون شو د ځوانانو، زه هغه کې سیاست راو زه د کالج محصل وم، کالج طالب علم وم. هغې نه وروسته بیا بلا ځله جیلونو ته ولاړو، کمل کلونو جیلونو ته کړ، بیا جلاوطنۍ ته داخله. بالاخره زه به دا ووایم چې دې سیاسي تربیت ما ته ډېر څه راکړی دي، او ما صرف په هغه کې زده کړه نه راکړې، پوهنتونونو کې په جیلونو کې چې کوم مشرانو سره وپاتې شو، لوی لوی مشرانو او عالمانو او تجربه یې وه، د وروڼو نو تجربه یې وه. ځکه چې د ژوند نه لرې کتاب بل نشته دی. ژوند کتاب چې دی هغه کې هر څه شته، سړی هر څه زده کولی شي. نو زه خو په دې خبره ویاړم.
د پیپلز ګوند زده کوونکو د ډلې پخوانی غړی آغا وسیم وایي په هغه وخت کې حکومت ټولې جمهوري او مترقي ډلې وځپلې او یوازې اسلام پالو ډلو لکه جماعت اسلامي ته د فعالیت اجازه ورکړې وه.
زیاد دور تھا، مارشل الله رجیم تھی اور اس میں بالکل ون سائیڈڈ ہو کر
دی وایي د زیا وختو د مارشل الله رجیم وو. نو هغه وخت پر ټولو کینډل
لاسو ډلو بندیز ولګاو انده چې هغه د هیواد زد وګرځولې په وړو وړو خبرو به د دې ډلو کسان ونیول او تشدد به ور باندې کاوه د جماعت اسلامي غړو ته په آزاد مټ د فعالیت اجازه ورکړې و هغه خلک وجل خو پر زد به رپورت هم نه درجیده حکومت هغه وخت د دوی اتحادي و ملګری و په هغه وخت کې د پاکستان په ډیرو ادارو کې د جماعت غړي داخل کړل شو
جماعت کې لوگوں کو جو ہے اندر لایا گیا
د بلوچ د کون کو سازمان یا بی ایس او په اړه د دې تنظیم په خوانې غړی او د پاکستان سینټ په خوانې غړی سنا بلوچ وای هغه وخت د دوی د تنظیم یو غړی حمید چې په دار وځړول شو نو هغه د رژیم پر ضد د مزاحمت او مقاومت یو علامت وګرځید
خورولم دیر یونیکو فوال بلوچستان پر لینڈ اسکیپ باندھے یو ہم بلوچ بشر چی دیا موجود نہ ہوں ماشاء اللہ استعماری استبداد چی دیا زیادتیان چی دیا بی ایس او باندھے تھا مگر یو دیر یو شی دیر کلیئر کی جی چھتا بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن شہیدان یا ماسٹرز یا دیگا اسٹیوٹ لیڈرشپ اگر قربانی راکڑے دیا غیر چی لسٹ گورے غیر کی ڈیورنگ دا ماشاء اللہ ٹائم کے مگر امید شہید چی دی یو سمبل جوڑ سو ریزسٹنس را like Che Guevara in Pakistan. Mashallah, courts, mashallah, تمہاری گرد چ قوانین دوی استعمال سو بلوچستان کے امید شہید کیس ڈیر پرومننٹ کیس ہوا سینئر رول ہوا بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے دوی تے پانسی داخل
سنا بلوچ وائی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہاغ وقت پتور لسٹ کے وہ د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د هغه وخت مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای دوی به هر مظاهره کې ګډون کاوه او د پښتونخوا وطن د مسالو لپاره پوهاوی خپراوه
په هر مظاهره کې په هر جلسه کې په هر جلوس کې په هر هړتال کې فیصله کول یو ډیر اساسي کردار ادا کړی دی نو څنګه چې دی هغه اصل کې وا خپل قومي خاص د پښتونخوا وطن مسائل د پښتونخوا یعنی قومی مقومی آغا پوہول و آغا تو منظم کول و بیاخ پلی قومی مطالبی دا گوا پر ہر محال آغا بانی پر ہر مرچہ بانی دا دی اہمیت را پورت کول آغا دا پار لیکون کول آغا دا پار چاکین کول آغا دا پار سیمینارون کول حتی سی پچلخواہ سٹوڈنٹس ارگنائزیشن خپل ارگن سی دی یا دوی سی کم یو ہر وقت یو رونا پنامہ باندی بمول یو پرچار آئیستل و بیاد آغا سی وا پښتونخوا نمبر په حوالہ باندې پدې کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن پر ډیرو عامو قومي مسلو باندې ډیر شی لیکنې دي ډیر شی لټریچر دی
رضا د ضیاء الحق واکمنی بربند امیریت بولی او وای په هغه وخت کې د ټولو قانونو پر جمهوریت تحریکونو گزارونه وشول او د زدکونکو پر سازمانونو بندیزونه ولګول شول
ډیر بربند امیریت او اول واره دوی کوشش کاوه چې یعنی قومي پارټیانی قومي تنظیمونه قومي خبرې څوکې قومي فکر یا مترقی یعنی د جدید اثر د سیکولر او لیبرل او د دې فکرونو چې څوک لمبردار او هغه لږ نه کمرغ زموږ ټول کومي تیرې کونه کده پښتون دي کده بلوچ دي کده سیندی دي کده سرایکی دي دا ټول ډیر جمهوری او مترقی تاریکونه وو نو پر دې باندې د زیولک ډیر لوی گزارونه وو لا سټوډنټ یونینونه باندې پابندیان
رضا محمد رضا وای د مترقی د کونکو اتحاد یا پروګرسیو سټوډنټس الاینس ل پښتنو بلوچستانو سندیانو پنجابیانو او لټولو نورو قانونو جوړو دی وای دوی په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو او پوځ ور باندې ډزې وکړې خو دوی بیا هم ټول خار په ټپه درولې وو
موږ یو الاینس وو پروګرسیو سټوډنټس الاینس په دې کې بلوچ سندیانو پنجابیانو ټول د ملک پر سطح باندې وو بل خصوص پښتون او بلوچ د غې غواده یعنی د مخ د ستوي سټوډنټس ارګنایزیشنونو چې وو دو دومره لوی مبارزې وکړي په کوټه کې یعنی موږ ډېر لوی مظاهره وکړه پر دې باندې پر موږ باندې بیا پولیسو او پوجانو ډېر لوی الغار وکړ بیا زموږ کسان کړه بندیان کړه موږ جیلو ته لاړو زه خپل لاړ لوی لوی تعداد کې سټوډنټس لا هغه باندې یعنی لاټي چارج یو سو او نور بیا لیکن بیا موږ دومره زورور سټرایک وکړ چې دا په جولت په دور کې اولین وار سیدی یعنی کوټه ښار سیدی دا بندول د یعنی بلکې نور صبح کې په ډیرو علاقو کې د زموږ هرتال کامیاب وو وداد دې سټوډنټو په ذریعہ باندې وسو
د رضا محمد رضا په خبره غوندونو به هم د دې تنظیمونو مرسته کوله خو د کوونکو به خپل هم هلې ځلې کولې او د ایم آر ډی په وخت کې د پښتونخوا د کوونکو سازمان د فعالیتونو پر مهال د ولسیار په نوم د دوی یو کس ووژل شو خو بیا هم دوی جنرال رحیم د کوټه په هنتون ته داخلي دوته پرې نه خوت
مشهور جنرال رحیم الدین چې د کوټه باندې ګولې مو چلولې د پښتونخوا ملي پارټي او د ایم آر ډی پر جلوس باندې چې هغه کې زموږ شهیدانو مو سو پاکم ولسیار شهید اغاز مل د پیسو ډیر ځوان الکو دا پکې یعنی مخکښ دا پکې شهید شونو د پارٹی کارکونه شهیدان شو نو بعد دا جنرل ڈائر باندې جنرل رحیم الدین مشهور وو، لیکن د دا ارمان تر اخره پورا نسو چې بعد د
پخوانی سیاسی فعال آغا وسیم وای د ضیا واکمنۍ پر مهال په ټول پاکستان کې د زده کوونکو سازمانونو مشران او غړي تر سخت تشدد لاندې ول.
بہت سارے ہمارے ساتھی جو تھے وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے، ان کے اوپر بڑا تشدد ہوتا رہا.
دی وای زما یو شمیر ملګری گرفتار کړل شوی ول، پر هغه سخت تشدد کېده. زما د ټوله کورنۍ غړي ونیول شول. زما ورور آغا نوید ډیر فعال و، هغه په 1980 زیږیز کال کې د گورنمنٹ کالج لاهور د زده کوونکو په انتخاباتو کې په لومړي ځل د جماعت مشر ته ماتې ورکړه او جنرل سیکرټری شو. گورنمنٹ کالج لاهور د جماعت اسلامی د زده کوونکو قوي مرکز وو. زما ورورې ونی وو د بیلابیلو زندانونو د تشدد په کوټو یا خونو کې سخت شکنجه شو. هغه څلور کاله مخکې مړ شو. ډاکټران د هغه د مړینې وجه د ځوانۍ پر مهال تشدد ښیي. د هغه تشدد له کبله هغه ورو ورو معذوره شو او بیا له عمر تیرېدو سره شل شو. یو بل کس وو جاوید معظم، پر هغه ډیر تشدد وشو. یو د پېښور قمر عباس وو، هغه یې سخت ځورولی او وهلی وو. جاوید اختر یو بل کس وو. د کراچۍ ځنې ملګري وو، ځنې بلوڅان ول. دوی بیا وروسته په دار وځړول یا پھانسی یې کړل. دوی ته به یې د اولې درجې سرغړوونکي ویل او تر ټولو زیات تشدد ورباندې کېده.
لیکن بهرحال یہ اس کیٹیگری میں آتے تھے کہ جن کے اوپر سب سے زیادہ تشدد ہوا ہے.
اور دن کو لدی سارا ننی خبرونه پای تر سو په بل خبرونه کې بواوري چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ لقبل سیاسي فعالین څنګه جلا وطن شول او د بندیزونو لقبل په پاکستان کې پر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو پر تنظیمونو څه اثرات وشول. بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.